السلام علیکم شال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د اگست 9 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم کو روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو او د دې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه
سړی مشه ډومبې د وخت مهم خبرونه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف لواک لري کې دوه ورستون نن له اسلام آباد لاهور ته په دوه ورځنی لاریون روانيږي. طالبانو 215 کسان خوشی کړی دي چې د افغانستان په لری پرتا شمالي سیمه کې د یو کلی نا يرغمل کړی او شمالي کوریا ویلي دي چې په آرام سمندرګي کې په امریکایي ګوام جزیره د برید لپاره د پلانونو دقیقه جایزه اخلي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لواک لري کېدون ورستو نن له اسلام آباد لاهور ته په دوه ورځنی لاریون روانيږي. پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي دي نه غواړي چې د وزیر اعظم چوکۍ به ترلاسه کړي خو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت د یقیني کېدو لپاره خپل هلو ځلو لا دوام ورکړي. نواز شریف بنن دوه ورځنی لاریون له اسلام آباد لاهور ته پیلي. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي لاریون کوونکي به 300 کیلومتره لار وهي او د پنجشنبه په ماښام به لاهور ته رسي. په دغه اړه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومت لخوا ځانګړي انتظامات شوي دي. نواز شریف یوازې هغه وخت خلکو ته د وینا لپاره له خپل ګاډي بهر راوتلی شي کله چې ورته د امنیتي چارواکو لخوا اجازه ورکړل شي. د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 28 نیټه د کرپشن دغه تورونو له کبله نواز شریف له خپلې چوکۍ لري کړ چې په ده او د ده په کورنۍ پورې شوي دي. طالبانو 215 کسان خوشی کړی دي چې د افغانستان په لری پرتا شمالي سیمه کې د یو کلی نا يرغمل کړی وو. د سریپل ولایت د گورنر ویان زبی الله امانی پرون ای پی خبری ایجنس ته ویلي چې د میرزا اولنګ سیمه د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 وګړي خوشی کړل شوي دي. میرزا اولنګ د سریپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې یو کلی دی چرته چې د افغان چارواکو په وینا طالبانو د اسلامي دولت ډلې سره په شریکه د اگست په 15 نیټه 50 شیعه وګړي وژلي وو. د برید نه وروسته یې د ځان سره 150 کورنۍ يرغمل کړي هم وي. په کورمه قبایلي سیمه کې د پاړچنار د پیښې 200 نورو اغیزمنو کورنو ته مالی مرستې ورکړل شوې دي. چارواکي وایي چې تر اوسه یې 213 ټپیانو د 15 مړیو کورنیو ته مالی مرستې ورکړې دي او د میډیکل بورډ د راپور نه وروسته به د پاتې اغیزمنو کورنو سره هم مرستې وشي. د سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري پرون مشال لیرو ته ویلي چې د پیښې د اغیزمنو کورنیو سره د مرستو لپاره د کروڑونو روپو پانګې منظورې شوې دي او باید دا اغیزمنو کورنو ته پر وخت ورسول شي. نوموړي زیاته کړه
دا ډاکټر سی مدنه نور افیسر سی دا ورته مثال وروالي دی ولې نه غریبان خلک پاتې شي او موږ بھرپور کوشش کړې دي چې مدې کم از کم 289 کوم زخمیان دي په کور اړ یو سړي ته پیسې ملو شي. نو دی هغه سره موږ لټرم کړې
په پړشنار کې د روان کال د جون په 23 نیټه په غبرګو بمی چودنو کې په شلګونو عادي وګړي وجل شوی او ټپیان شوی وو. د برید زمواري تحریک طالبان پاکستان او لشکري جنگوي العالمي منلې وه. د پېښور ضلع انتظامیه وایي چې سږ کال د ډینګي ناروغۍ له کبله په پېښور کې یوازې یو کس مړ شوی دی. د دې نه وړاندې د خیبر ټیچنګ هسپتال چارواکو ویلي وو چې ډینګي 3 کسان وژلي دي. د ضلع انتظامیه او روغتیا د څانګې چارواکو پرون پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي روان کال ډینګي وایرس ډېر خلک د پېښور په تاکال سیمه کې ځپلي دي چې درملنه روانه ده. پرون د تاکال اوسیدونکو د حکومت لخوا د ډینګي پر ضد د مناسبو ګامونو نه پورته کولو له کبله احتجاجي مظاهره هم کړې ده. د پېښور ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وایي د ډینګي وایرس د مخنیوي لپاره ټول ګامونه پورته کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. شمالي کوریا ویلي دي چې په آرام سمندرګي کې په امریکایي ګوام جزیره د برید لپاره د پلانونو دقیقه جایزه اخلي. د خبرو وروسته لاغي مخې ته راغله کله چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې د پیان یانګ لخوا د هرې دړکې ځواب به په اور او قهر ورکړي. د شمالي کوریا د پوځ یو بیان نن سرکاري خبري ایجنس ته په یو بیان کې ویلي دي چې کله ورته د هیواد مشر کیم جونګ اون اجازه ورکړي نو د ګوام جزیرې په لور د سټریټیجیک بالیسټیک میزایل یو برید ترسره کولی شي. ویان زیاته کړې ده د برید مرام په ګوام کې د امریکا د سترو پوځي مرکزونو مخه نیول دي. ګوام د امریکا لپاره مهمه مورچه ده ځکه چې هم له دې ځایه د آسیا پیسفیک په سیمه کې خپلې پوځي هلې ځلې پرمخ وړي. د عراق د رقا ښار نه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو د وسترو لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي برید کې 9 شامي غړي وژل شوي دي. د جنگ د سارې ادارې ویلي دي چې دا برید پرون ترسره شوی دی او په 13 ساعتونو کې دوی ته د 9 عادي وګړو د وژنې خبرونه ترلاسه شوي دي چې 14 پکې ماشومان دي. په شام کې د بشري حقونو د سارې ادارې ویلي دي په وژل شو کې د یوې کورنۍ 14 غړي شامل دي. د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف په سمدستي توګه په دې اړه لاسنی دی ویلي. د دغه ائتلاف چارواکو وړاندې ویلي وو چې دوی د عادي وګړو د ژوند خوندي ساتلو لپاره غیر معمولی هڅې کوي او د دغه شان وژنو په اړه د ټولو راپورونو پلټنې کوي. او د شام پورې تنزدې په یو برید کې د عراقي شیعه ملیشې 13 جنګیالي وژل شوي دي. د ایران په مرسته د کتیب سید الشهدا په نوم دغه ملیشې پرون ویلي په یو برید کې د دوی 13 جنګیالي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا ډله د هغه ځواکونو یو برخه ده چې د عراقي حکومت سره ملګرې ده. د ملیشې لخوا تور پورې شوي چې دا برید امریکایي هوایي ځواکونو ترسره کړی دی، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي دي د دوی ځواکونه په دې برید کې ککړ نه دي. عراقی وزیر اعظم حیدر الله عباسی یوې خبری غونډې ته د وینا پوخ ویلي چې وړومبۍ پلټنې ښایي چې د شیعه ملیشې پر ضد دغه برید د اسلامي دولت وسلوالو ترسره کړی دی. دغه وو د مشال لیډو د دې خبرونه. د موسم او کرنسۍ حال رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.5 روپۍ او په 1.8 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.3 روپۍ یو درهم په 28.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.65 روپۍ او په 28.40 روپۍ، یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې، او په یو پاکستانی روپے 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 10، بنو کې 30 او 26 او په کوټه کې 10 او 20 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان د ریکل شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای خپل سیاسي فعالیتونه به جاری ساتي. په کورمه کې د پاړه چینار پیښې 1200 نورو متاثرینو ته مالی معاوضه ورکړل شوې.
ډاکټر شي مدنه نور افیسر سي داور کې مصالې راولي دي ولې نه غریبان خلک پاتې شي او موږ بھرپور کوشش کوم کم 289 کوم زخمیان دي په کور اړ یو سړي ته پیسې ملو شي.
په سواد کې د سکولونو د ماشومانو د غیر نصابي حلو زلو تفصیل درکو.
موږ ډاکټران را غواړو ټول ته ریکوست کړی چې راسو راشي او د ماشومان ته زموږ کمې خبرې کم مهارتونه چې تاسو دي د هغې په باره کې ورته حواله باندې سره خبرې وکړي.
او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند نه بیل شوی سیاستوال وایي دغه ګوند خپلې درغلۍ پټول غواړي.
د تنګي کیس او ډېر واضح کیس دی تر ما د ګرفتارۍ نه پرسم خو نن نه پوري هغه نیکته او ما هغه رشتداران هغه شی ادران هر څه کې لګیا دی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له واکه لری کېدون وروسته نن له اسلام آباد لاهور ته ځي. پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته د وینا پر وخت نواز شریف ویلي دي د نه غواړي چې د وزیر اعظم چوکۍ بیا تر لاسه کړي، خو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت یقیني کېدو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال رفت انجم راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د یو قافلې په شکل کې اسلام آباد نه لاهور ته روان دي. بلخوا په اسلام آباد کې نواز شریف په حمایت کې د پاکستان مسلم لیگ نون پلویان او د قومي او صوبایي سملو غړي اسلام آباد ته را روان دي او د اسلام آباد دی چوک نبا نواز شریف د یو قافلې په شکل کې خپل ښار لاهور ته روانيږي. نواز شریف به اسلام آباد پنجاب هاوس نه ډی چوک پنډه روات او بیا د مری روډ د لارې په جټي روډ لاهور ته ځي. د مدواد او دراپورونو تر مخه نواز شریف به ریلی ته په بیلابیلو ځایونو کې کتاب هم کوي. د نواز شریف د هر کلی لپاره په لاهور کې هم د ګون کارکنانو تیاریانی کړې دي. د ترڅنګ نن په اسلام آباد کې خصوصي ټرافیکي او امنیتی پلان جوړ کړل شوی دی او د ریلی د سکیورټي لپاره 2000 نه زیات امنیتی اهلکاران پر ځای کړل شوی دي. واضح دی چې په 28 جولای د پاکستان سپریم کورټ پاناما اسنادو کیس د جی آی ټی رپورټ پر وړاندې کې نواز شریف نه اهله ګرځولې وو چې د سرستو نوموړي د وزیر اعظم سوکینا استعفا ورکړه. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د نهې یا سه شنبې په ورځ پاکستان مسلم لیگ نون ته جاری کړی چې د پولیټیکل پارټي آرډر 2002 تر لاندې یو نا اهله کس د پارټۍ مشر نشي پاتې کېدی نو باید ګوندې بل مشر وټاکي او الیکشن کمیشن کې دې زر تر زره جواب جمع کړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له واکا لری کېدو نه وروسته نن له اسلام آباد لاهور ته زیدا وخت مونږ سره د مشال ریډیو خبريال محمد عمران د ټلیفون په لیکل تاسو ستړي مشي وایو او عمران په دې اړه نور څه تفصیل لري؟
مې ومنه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لګ سو شه دی وړاندې د پنجاب هاوس نه وته دي د اسلام آباد ڈی چوک گاڑو دخل کو ڈی چوک نہ اس سفر شروع شوے دے ڈیر رو رو روان دی او لدی پس پر دی رنبے چکم پڑاو دے او دل کی اگر روات سمرا تو تک دو ہم چھے دیکھے مختلف سمرا امنیتی زوکو دے شاو پر دونی ملا زی پر دیکھر شوی دی دخل کو دل کی چھے بازے وزیر اعظم نواز شریف او طرح چکم نور خلق دی پا گاڑو کے نو اوی د حفاظت لپاره ځانګړي لپاره ذکر شوی دی. د دې ترڅنګ د سایبر پښتونخوا بلدستان او د پاکستان د واک لاندې کشمیر یعنی آزاد کشمیر چې دی وای هغه نه هم پښتونخوا خلک راغلي دي. دا خلک خپل سفر شروع کړی دی او شاوخوا ویل کېږي چې په درې ورځو کې به لاهور ته ځي. کوم لوی لار د ډیوټي روډ ورته وایي نو په هغې باندې به ځي او مختلفو ځایونو کې د جلسو هغه تابعا هم شوې ده.
سمدا کور مودان اوریدونکو دا وو د اسلام آباد نه د مشال خبریال محمد عمران چې تاسو ته تفصیل درکولو. د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 28 نیټه د کرپشن د هغه تورونو لکبله په خوانی وزیر اعظم نواز شریف له خپل چوکۍ لري کوچ په دوه د پکورنۍ پوری شوې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. په کورمه کې د پاړه چینار پیښې 1200 نورو متاثرینو ته د معاوضې پیسې ورکړل شوې. تر اوسه 313 زخمیانو 15 شپېتو د وژل شوو کورنیو ته دغه مالی معاوضې ورکړل شوې دي. هلته لا هم یو شمېر کسان داسې دي چې د 28 جون په بمی چاودنو کې زخمیان شوي دي خو تر اوسه ورسره څه کیسه مرسته نه ده شوې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي.
د کورمې په پاړه چینار کې د بامی چودنو په متاثره کورنیو کې د حکومت لخوا 15 لکه د مرستې روپې وویشل شوې. پولیټیکل انتظام تر مخه دغه مرسته د پیښې له 12 نورو زخمیانو سره د میډیکل بورډ لخوا نمونه له تصدیقې وروسته شوې ده. د کمپنسیشن سیل یا د معاوضې د ادارې مشر حشمت علي مشال لوډیو دوای په 6 کسانو باندې مشتمل میډیکل بورډ چې پکې ډاکټران او د پولیټیکل انتظامي مشران شامل دي تر اوسه 213 د زخمیانو او 15 د مړو تصدیق ورته کړی دی. حشمت علي وایي پاړه چینار په پیښه کې هر هغه کس چې معمولی زخمی دی د مرستو په دې بهیر کې نه دی شامل.
میډیکل بورډ شې نه و دا دوی درې ورځې مخکې د میډیکل بورډ و شو نه هغه هسپتال متعلق استرسوالو دی وځنه دوی میډیکل بورډ لږ لیټ و شو کنه تقریبا 40 کسان دی چې وایي میډیکل بورډ شې نه دی وایي باندې میډیکل بورډ ډیکلیئر کوي چې دا ماینر دی کا
د نوموړي په وینا د پیښې متاثره کورنیو ته د مړي په سر 10 لکه او زخمي په سر 15 لکه روپې روپے ورکول کی گی. بلخوا د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای د پاڑا چنار پیخی یوش میر زخمیان داسې دی چې له هغوی سره لا هم مرسته نه ده شوی. ساجد حسین توری وای د پاڑا چنار په پیخه کې ټول 200 یو کم نوی کسان زخمیان شوی دی. په کار ده چې یو هم له مرستو پاتې نه شي. د کامی اسمبلی غړی زیاتوي چې د پیخی متاثرینو لپاره د 2.5 کروڑ روپو یو غټ فنډ منظور شوی دی. نو بیا ولې له هغو کسانو سره مرسته نه کیږي کم چې معمولی زخمیان دي؟
غریبان خلق پاتی شی اور مونگ بھرپور کوشش دی کہ مطلب کم از کم 289 کم زخمیان کی پکوڑے آ رہی اسڑی تک پیسے ملا شی.
دو کور میں سرخار پپاڑا چنار کے دو جون پر دوشتہ منٹ لاتوری مارکیٹ سارا نزدے پر لاپس دو بامی چودن شیوی چبکہ عام وگڑو تا مر جبلا اڑ دلے وا دہاغو بامی چودن زمواری تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان اور لشکر جنگوی العال میں من لیوا. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پیښور ضلع انتظامی او د صحت اداره وایي چې د ډینګي ناروغۍ نه سږ کال پیښور کې یوازې یو تن مړ شوی دی. د ضلع انتظامی او د صحت ادارې چارواکو نن په یو غټ خبری کانفرنس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه تازه معلومات هم شریک کړ. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزی ناورو.
د پیښور ډیپټی کمشنر په دفتر کې د ضلع انتظامی او د صحت ادارې د چارواکو په ګډه خبری غونډه کې ډایرکټر پبلک هیلت ډاکټر شاهین افریدی وویل چې سخ کال د ډینګي ناروغۍ له امله یوازې یو 15 کلنه جینۍ مړه شوې ده. خو خیبر ټیچنګ هسپتال د ډینګي د درې ناروغانو د مړینې پخلی کړی دی. ډاکټر شاهین افریدی وایي چې د هسپتال چارواکو سره د خپل رپورټ د بیا پخلی په اړه خبرې اترې شوې دي. د نوموړي په وینا په تیرو 2 میاشتو کې پیښور کې د ډینګي د ناروغانو 215 رپورٹ شوی دی چې ټول له تحقیق سیمې دي.
دا ماشه چې چرته موجوده او وایرس غیزی تر اور سه دو احتیاطي تدابیر نه دي شوی نو خریږي با چلته کې ټیرونه پراته دي چھتونو د پاسه گند بلا سامان پروتي مونږه کاړ کا باډ وای چو بارانو نو موسم دے الته وبو ودريږي وبو نکاسي د علاقې کې ستنه دا نو هغه په وجه دا د تاکال په علاقې کې او شو دا امکان په هر هغه علاقې کې موجود دی چې چرته کې دا ټول فیکٹرز موجود دي.
د تاکالو سیدونکو د نهه په سحر د ضلع انتظامی او د صحت د ادارې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چانو ویناوا چې حکومت نه خو د ډینګي جراثیم او ماشي د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه پورته کړی دي او نه هم په هسپتالونو کې ناروغانو ته سانتیاوي برابر دي. خو د پیښور ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم خبري غونډې ته وویل چې په تاکال سیمه کې د ډینګي ماشي تر ډیره حده قابو کړی دی.
انکی کمپلینټس جو ہیں وہ ایک جنرل نیچر کی کمپلینٹس ہیں.
د تاکال د خلکو شکایتونه د عام نوعیت دي. لکه دوی وای چې تاسو کوم سپری کوئ نو د هغه معیار خنه دی. مونږ چې د ډینګي ماشو پر ضد کوم سپری کوو هغه د صحت نړیوال ادارې له اړخه منل شوې ده. د دې خلکو دا خیال دی چې د سپری وی تیز وی نو سپری بخوي. خدا سي نه ده. مونږ تر ډیر حد کامیاب شو یو ځکه چې اول د ورځې 50 او 60 کیسونه راتلل او پرون یوازې اته کیسه رپورٹ شوی دی او دا په داسې حال کې دا چې خلق پخپلا هیڅ احتیاطوم نه کوي.
اوس سچویشن میں آٹ ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے.
ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ شاہین افریدی وایي چې تر سو ټول اولس ډینګي جراثیم د ختمون لپاره هڅې نوي کړي نو یوازې د حکومت لپاره د یاد جراثیم ختمول ګران کار دی.
ماشینا بزان ساتي تازه وب بودرې دوته نه پرېږدي دا چې چاټه او غړی وی د دې بخوا کې وب ولاړی وی زمنګ کورونو کې دادی نه ولاړی کورونو کې غندونه دین پرېګ دی دا د لګ بار او باسي او زغې هغه د فل علاقې نه بار کی نو دا به د کمیونټي چې کله د احتیاطي تدابیر کی الله بد هغه د ډنګي نه خلاص.
د صحت د اداري چارواکي وایي چې د ډنګي نه د غزمندو شو 215 کسانو د وینې نمونې د صحت قامي ادارې ته لیږلې دي او د یاد ادارې په نتیجو کې امکان شته چې د ناروغانو شمیره لدی هم کم شي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تیر ورځ په پیښور کې مذهبي ګوند جماعت اسلامي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ښځو ته د خپل ګوند د غړیتوب ورکولو د مهم اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان وایي د هغوی د ګوند د دې ګام مقصد د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو مخه نیول دي او په دې ټولنیز پرمختګ او سیاست کې ښځو ته طاقت ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
مذهبی گوند جماعت اسلامی د اگست د لسمې نیټې نه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ښځو ته د غړیتوب ورکولو د مهم اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی صوبایي امیر مشتاق احمد خان د خبری غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د دوی د دې ګام مقصد د خپل ګوند د لارې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو مخه نیول دي.
جماعت اسلامی خیبر پختونخوا د 10 اگست نه لسم اگست نه تر لسم نومبر پورې د درې میاشتو د خواتینو ممبر سازی مهم چلی او په دې کې به لس لاکه ممبران دا مونږ جوړو په فاټا کې او په خیبر پختونخوا کې. مونږ ان شاء الله د صحت سہولیات ته، د انصاف سہولیات ته، د تعلیم سہولیات ته، ترقی ته، په قومي معاملاتو کې کردار ته او خپل حقوقو لپاره اواز جوړولو لپاره خواتینو له اختیار ورکول غواړو او دا زموږ د دې مهم مقصد دی.
مشال ریډیو سره په مرکه کې مشتاق احمد خان زیاته کړه چې په پاکستان کې د ښځو یو شمیر حقونه تر خپو لاندې کیږي او تر دې دمه حکومتونو د دې سرغړونو د مخې نیولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
خواتین د دې وخت کې زمونږ په خیبر پختونخوا په فاټا کې د ټول نه محرومه طبقه دا زمونږ د آبادۍ 25% ده، خو دا په ریاستي امورو کې، په بجټ کې، په ترقی کې مکمل طور نظر انداز ده. زنانو سره ډیر داسې کارونه کیږي چې د هغې نه اسلام اجازت ورکوي، نه زمونږ دستوري اجازت ورکوي، نه بشري حقوق اجازت ورکوي، لکه اسوره ده یا جبري نکاح دی. دا ظلم دی، دا د دستور د اسلام د بشري حقوقو خلاف دی. دغسې د غیرت په نوم قتل قتل دی، دا ظلم دی.
یاد دی وی چې په پاکستان کې په مذهبي ګوندونو اکثره دا نیوکه کیږي چې د ښځو د حقونو لپاره आवाज نه پورته کوي، خو د جماعت اسلامی مشران وایي د هغوی ګوند د وړاندې نه د ښځو ځانګړي څنګه لري او په را روانو دریو میاشتو کې به د ښځو دغه څنګه نور هم پاله کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
اوریدونکو، د سوات سیدو شریف یو سرکاری اسکول د خیبر پختونخوا تعلیمی محکمې تر سوری لاندې د سمر کیمپ په نوم تعلیمي هلې ځلې شروع کړې دي چې په کې زده کوونکو ته د نصاب نه علاوه زده کړې په لوب لوب کې ورکول کیږي. دغه د سمر کیمپ مهم تاسو ته یو ځل بیا ویم، د سوات سیدو شریف د یوې سرکاري تعلیمي ادارې لخوا پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نیاز احمد خان راکوي.
دغه د رباب او تبلیغ د سیدو شریف شګی سرکاري سکول ماشومانو دی چې اوه ورځنۍ د سمر کیمپ په نوم جوړ کړی شوي هلو ځلو کې برخه اخلي. د سوات تعلیم محکمې مرستیال ډایرکټر محمد امین وایي چې دوی د سکول زده کوونکو کې اعتماد راوستلو او بیا عملی ژوند ته تیارولو لپاره دغه هلې ځلې شروع کړي دي چې پکې د کلتوري دستورو سره سره زده کوونکو ته پوهان هم رابلي.
دې مطلب دا دی چې ماشومان چې دي د راتلونکي پریکټیکل لایف لپاره تیار شي، ځکه چې د کتابونو نه دی راوځي، دا د کتاب سره تعلق نه ساتي، دا پریکټیکل لایف دی. په دې کې مونږ د پولیس کسان راغواړو، د 1 & 2 کسان راغواړو، مونږ ډاکټران راغواړو. ټولو ته ریکوست کړی چې راسو راشي او دې ماشومان ته زموږ دا کمی خبرې، کم مهارتونه چې تاسو دي، د هغې په باره کې ورته حواله باندې سره خبرې وکړي.
د لاهور څخه راغلی د ریاضی او ساینس پوهان استاد ودود احمد چې ماشومانو ته په ځانګړي انداز کې د ریاضی علم په عام ژوند کې د استعمال په اړه معلومات ورکوي، وایي چې دغه د سرکاري سکولونو زده کوونکي هم ډیر تکړه دي، خو ښه موقع ورته ورکول پکار دي. بالکل حیران نه یم چې دغه ماشومان به نن نه لس یا شل کاله وروسته ښه ډاکټران، تکړه انجینران دي او ډېر په ښه سوکو به ناست وي او دې نظام کې به بدلون راولي. ډېر تکړه ماشومان دي او دې کې هیڅ شک نشته. هلو ځلو کې شامل ماشومان هم وایي چې دوی زده کړې هم وکړي او خوندونه هم واغستل.
زما نوم حق نواز دی، د 9th سټوډنټ یم. انجویمنت هم وکړو، لکه ډېر ښه پوه شو او استادان هم ښه دي، لکه خو نه استاد راغلی جو لکه انټرسٹ یو سره سوالات خپل زور ستدن لګیری گو ډاډ تپوس نشو کولی، دونه تپوس کولی شو سر.
د سوات تعلیم محکمې چارواکو تر مخه دا هلې ځلې به د 14 اگست پورې دوام لري او پکې به زده کوونکو ته سیاسي، معاشي، کلتوري دستوري هم کیږي او نور پوهان به هم ورته د زده کړو لپاره رابلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د پنجاب صوبې لاهور های کورټ کې د دوه وکیلانو لخوا په مارکیټ کې د مختلفو قسمونو د ښکلا کریمونو په مخ ته نقصانونو او د دې د مخنیوي په اړه درخواست تایر شوې ده. په درکل شوی درخواست کې ویل شوی چې غیر تصدیق شوی کریمونو د استعمال له وجې نه یوازې په پاکستان بلکې په بهر ملکونو کې ته هم خزې متاثر شوې دي چې د پاکستان د بدنامۍ سبب ګرځيږي. بلخوا ډاکټران دا هم وایي چې په دې کریمونو کې نقصانده کیمیایي موادو د استعمال له وجې نه یوازې د ښځو بلکې د سړو د مخ سرمنې هم متاثر شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د رابیا اکرم خان نورو
مشالیډیو سره په خبرو کې د دې درخواست دایر کوونکي وکیل شمایل پراچا وویل چې د مختلفو کمنو لخوا جوړیدونکي دا د ښکلا کریمونه په مقامي بازارونو کې هم موجود دي او دا د برتانیې په شمول بهر ملکونو ته هم لیږل کیږي. د ده په وینا چې په دې کریمونو کې مرکري استعمالیږي کم چې د کینسر غوندې مرض سبب ګرځېدای شي او دې لړ کې غونډمل کې کیسونه هم رپورټ شوي دي.
دې لړ کې موږ مختلفو د څرمنو ډاکټرانو سره خبرې کړې دي چې کوم دا کریمونه دي نو د هغې اثرات څه دي او دې نه علاوه موږ خپله د تحقیق ادارې پاکستان ساينټیفیک او انډستریل کې د مختلفو کریمونو تشخیص وکړو او د تشخیص پس هغوی وویل چې په دې کې مرکری کم استعمال دی نو هغه پکې ډیر زیات کارول کیږي او د دې د زیاتوالي له وجې اثرات یې منفي دي. ما په خپل درخواست کې همدا لیکلي چې د پاکستان د تحقیق ادارې دا هم ویلي چې د خپل کریمونو لپاره زموږ نښه نه استعمالوي ولې تاسو زموږ معیار نه دی ترلاسه سکړه کم چې پکاروي.
نوموړي دا هم اوه چې د قوانینو د تحقیق او د معیار ساتلو ادارو باوجود تر اوسه د لړکی کوټلې ګامونه نه دی اوچت کړی شوی. د سرمنې د ډاکټرانو په وینا چې په مارکیټ کې موجود په کریمونو کې نقصاندي عناصر موجود وي او په دې فوري توګه بندیز لګیدل پکار دي. د پېښور سرکاري سیټي هسپتال ډاکټر رب نواز وایي چې په مارکیټ کې موجود د ښکلا کریمونو له وجې یو تن له خپل عمر زیات ښکاري او بل ورته په مخ وخته هم زیاته وي. د ده په وینا د بیوټي پارلرو فارموله کریمونه هم نقصان مشال ریډیو د پاکستان د تحقیق او د معیار ساتلو ادارو سره رابطه وکړه خبرې ونه شوې. د رپورټونو تر مخه چې د ښکلا د کریم استعمالوونکي زیاتره غریبي کورنو سره تعلق لري او د لړکی سره معلومات هم نه لري. د روان کال په شروع کې د کراچۍ د ډاکټرانو لخوا په پریس کلب کې یو خبری غونډه شوې وه چې پکې د حکومت نه د کریمونو جوړولو پر ضد د کاروایي غوښتنه شوې وه.
اوریدونکو سم راځي به بلې موضوع ته. سلور کال وړاندې د حکومت لخوا د ناکې نومې غر کې د یو کیلومتر سرنګ وستل شروع شوی وو چې هغه مکمل شوی بلې له سرنګا تر مامد ګټا سلويخت کیلومتر سړک باندې لا هم کار روان دی. دا لار نه یوازې د مومندو بلکې باجوړ ته مرګرا بردیر کونړ او تر چتراله د تګ راتګ لپاره کاریدله ولې یو خوا د ترهګرۍ او وروستو د لار دورانېدو له وجې اوس شړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
د محمد او باجوړ ولز غوښتنه کوي چې د حقیقي غر سرنګ او له دغه ځای تر مامد ګټه پورې لوی لار دی باید د تګ راتګ لپاره زر تر زر تیار شي چې د ولز د تګ راتګ تر څنګ د سیمې خلک هم خپل لنګیدلي روزګارونه یو وار بیا شروع کړي. څلور کال وړاندې د حکومت لخوا د ناقینو غر کې یو کیلومتر سرنګ وستل شروع شو چې هغه مکمل شوی ولې له دغه سرنګ تر مامد ګټه څلوېخ کیلومتر سرک باندې کار روان دی چې د پرړکل انتظامی چارواکو په وینا دوه میاشتې پس به پرې کار ختم شي. لال بادشاه صاحب د بر محمد وسیدون کې دی وای
دا د باجوړ او د مومند او د ګیر شارا ده په دې باندې دومره زیات رش ټول ټریفک دی چې په لکونه ګاډي په دوره کې شيریږي. په دې باندې چې کوم کار شروع دی دا دومره سستر وی ښکار دی چې دې باندې کې زړه نه وینم چې دا په تلور مې څنګه دا تیار شي. نو دا چې دا چې د صفو تحصیل او د اپر مومند چې دا دومره برباد شوی دی چې دا د اټاریټی یا د سومالیا په شان منظر پېښ کړی دومره برباد شوی دی.
د باجوړ صدیق آباد پاټک وسیدون کې فضل رحمان وای چې هغه یې کوړاندې وړو کې کار پسې هم په خبر تتل نو اوس کوشش کوي چې ډیر ضروری کار پسې لاړ شي او دا ځکه چې د سپو سرک ختم شوه او نور لارې وګدې دي.
د مومن د ډاکټر اوسه پورې وې چې مالا ولا خدای بده مرغه یو دې مودیر راځي دا لار خراب ده او موږ مجبورن و چې کوم په خبر د زون او موږ د انبار په لغه باندې زو انبار لا نه یو دي خراب ده بلکې ډیر زیات تنګ ده. ملکان باندې ګدین او ملکان لار چې کوم د تینځګین ته تینځګین ته لار ده.
واجد محمد اټو خېلو بر محمد وسیدون کې دی او هغه وویل چې په دې سړک ډیر مشهور هوټلونه او هغه اوس ختم شوی.
ټول نغټ مشهور هوټل چې کوم دی میرا اوس ټول او پدې باندې دغه رنگ مصری خانی او پدې باندې دغه رنگ د ټیرونو دوکانونو او کورونو روپ کاروبار چې کوم دی تیر 2014 تر دوسه پورې چې کوم دی داغي نقصان شوی دی او لا شروع دی.
او یاد دی چې دا لار نه یوازې د محمود بلکې باجوړ تی مرګری بر دیر کونړ او تر چترال د تګ را تګ لپاره کارېدل ولې یو خواته د ترهګری او ورستو د لار دوران ته لوچ شاړه شو. خو اوس پرې د بیا ودانی کار روان دی نو د سیمې ولس وای چې ممکنه د لنډ وخت کې هغوی له دغه کړاو نه خلاص شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د غرمې 12 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه د شاهین بنیری ناورو.
ستوري مشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لوا کله رکیدو نو ورستو نن له اسلام آباد لاهور ته په دورزنی لاریون روان شوه دی. پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ته د وینا په وخت نواز شریف ویری دي نه غواړي چې د وزیر اعظم چوکۍ به ترلاسه کړي خو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت د یقین کېدو لپاره خپل هلو ځلو لا دوام ورکړي. د بردیر په واړې سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په انخته کې سلور امنیتی سرتیری وجل شوی دی. د پاکستان د فوج ویاندن په بیان کې ویلي دي چې د بردیر په واړه سب ډیویژن کې د پوځي عملیاتو په وخت د یو میجر په ګډون سلور امنیتی سرتیری وجل شوی دی. د برید ذمواري د پاکستان د طالبانو تحریک منلې ده. طالبانو 215 کسان خوشی کړي دي چې د افغانستان په لری پرته شمالي سیمه کې د یو کلی نه يرغمل کړي وو. په کورم قبایلی سیمه کې د پاړچنار د پیښې 200 اغیزمنو کورونو ته مالی مرستې ورکړل شوې دي خو د سیمې نه د قومي سملې غړي وایي اوس هم ډیر داسې خلک شته چې د هغې سره مرستې نه دي شوې. د شام پولې ته نږدې په یو برید کې د عراقي شیعه ملیشې ډیر جنګیالي وژل شوي دي. د ایران په مرسته د کتیب سید شهدا په نوم دغې ملیشې پرون ویلي په یو برید کې د دوی ډیر جنګیالي وژل شوي او 15 ټپیان شوي دي. د عراق د روقه ښار نه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو د وسترو لپاره د امریکا په مشرۍ د فوځي ائتلاف په هوایي برید کې 29 شامی غړي وژل شوي دي. شمالي کوریا ویلي دي چې په آرام سمندرګي کې په امریکایي ګوام جزیره د برید لپاره د پلانونو دقیقه جایزه اخلي. دا خبره وروسته لغې مخې ته راغله کله چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې د پیانګ یانګ لخوا د هرې دړکې ځواب به په اور او قهر ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه محمد عمران بیانوي.
د پاکستان ډان ورسپارن لیکي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لاهور ته تلل او امن پر ځای ساتلو لپاره ضروری ده چې پنجاب حکومت او پنجاب پولیس خپل پوره کردار ولوبوي. تر ټولو هر څه وړاندې لومړیتوب دا پکار دی چې نواز شریف په قافله کې تلونکو محفوظ ساتل یقیني کړی شي. د دې وروسته دا فیصله کېدلی شي چې څوک چېرته راغونډېدای شي خو د دې لپاره هم باید د صوبې ټول چارواکي په رابطه کې وي. ادارې زیاتوي چې پنجاب حکومت د خپلو ولسي ذمواریو پوره کولو کې کوم ښه نوم نه لري خو داسې کوم یو اړخیز ګام بد حالات هم پیدا کولی شي. باید هر څوک د قانون خیال وساتي. جنګ ورځپاڼه لیکي چې د فوج سر لخکر لخوا د آئین او قانون عملي کول او د ټولو ادارو سره په شریکه د کار کولو وینا د ستایلو وړ ده ځکه چې هم دستور یا آئین د یو هیواد د پیاوړتیا او خوشحاله لار ده. روان ملکی حالات د دې غوښتنه کوي چې پارلمان او د ملک ټول ادارې په خپلو حدونو کې دننه د آئین او قانون عملي کول باوري کړي. ادارې زیاتوي چې د سیاست موجوده ماحول کې سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو له هم پکار ده چې د آئینی قانوني او اخلاقي حدونو په سختۍ سره خیال وساتي او لست د قومي ګټو په خاطر د یووالي لار وخایي چې داسې له انتشار دا قام بچ پاتې شي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د لاهور 14 هغه ټول داوې غلط ثابت کړي چې حکومت د امنیت پاړه کولې. دنه په یو ټرک کې شوی و چې پکې ویل کېږي بارودی مواد پکې کارول شوی. د پلټنیزو ادارو په وینا چې چاودیدونکو مواد د نمې لوجې چاودیدلی. په ټرک کې کیمیایي توکي هم موجود و کوم چې لیبارټری ته لیږل شوی دي. ادارې لیکي چې چرته دغه ټرک ولاړو د پلټنیزو ادارو چارواکي وایي چې هغه غزه هدف نه و. اصل حقیقت به د پلټن وروستو راځي خو دا وخت ضرورت دی چې رسنۍ ولس خبر او بیدار کړي چې څنګه د وسلوالو حوصلې ماتې دي شي ځکه چې تر څو ولس د قانون نافذونکو ادارو پر شا نه وي ولاړ تر هغې په دارنګ پیښو قابو موندل ګران دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو د پروجیکټ سندیکیټ په نامه خبرونه په یو لیکنه کې د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې راغلی چې آیا په پاکستان کې به جمهوریت پر ځای پاتې شي. بلخوا هیومن رائټس واش د بشري حقوقو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په افغانستان کې د شکنجه کولو قانون په اړه بحث کړی دی. بوروال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د پروجیکټ سندیکیټ په نامه خبرونه لیکي په لویدیز کې ډیر خلک د پاکستانی سپریم کورټ لخوا د ولس پرایو د ټاکل سوی وزیر اعظم نواز شریف لری کول د ناکراری یو بدمرغ نشه بولي. لیکنه کاږي چې که څه هم پاکستان لا د زورواکۍ نظام ته نه دی لویدلی، خو سیاسي تاریخ ته کاته بل تصویر وړاندې کوي. پروجیکټ سندیکیټ زیاتوي چې د پاکستان د اوسني سیاسي حالات بارنیو کوتونو ته هم یو ځانګړی پیغام لري. د خبرونې په لیکنه امریکا د مصري ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوندې زورواکو په ملاتړ کولو کې سابقه لري. پروجیکټ سندیکیټ لیکي شایي دا سیکړه په لنډمهاله توګه د امریکا په ګټه وي، خو په اوږدمهاله توګه به په سیمه کې د ګډوډۍ او ټولنیز تشدد سبب سي. لیکنه زیاتوي چې که څه هم په پاکستان کې په تیر وخت کې ډیر کړکېچن سیاسي حالات تیر سوي دي، خو اوس د نواز شریف له لرې کولو سره باید دا هیواد هغو حالاتو ته ولاړ نه سي. لیکنه کاږي چې یو پلو هند دی چې پر اشتراکي سیاسي نظام یې تکیه کړې ده او امن یې پر ځای ساتلی دی، او بل پلو پاکستان دی چې تر اویا کالو تیرېدو وروسته یې لا هم جمهوریت نه دی ټینګ کړی. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو لیکنه کې په افغانستان کې د تازه منظور سوي د شکنجه کولو قانون په اړه بحث کړی دی. لیکنه کاږي چې د افغانستان حکومت بلاخره تر اوږدو هلو ځلو وروسته د شکنجه کولو په اړه قانون منظور کړ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان لیکي چې په دې قانون کې یو نیمګړتیا ده، او هغه دا چې د شکنجه سوو د بیا پر ځای کولو او هغوی ته د تاوان ورکولو په اړه خبره څرګنده نه ده. هیومن رائټس واچ لیکي چې دا کار اوس افغان ولسمشر اشرف غني د خپل یو فرمان په جاری کولو سره کولای سي. هیومن رائټس واچ لیکي چې دا کار اوس افغان ولسمشر اشرف غني د خپل یو فرمان جاری کولو لارې کولای سي. د یاد سازمان په وینا ولسمشر اشرف غني باید بی له کومه ځنډه په دې اړه ګام پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. اسوسییټډ پریس لیکي د هند په راجستان سیمه کې یو محل دی چې لسیزې تیرې شوې دي خو بیا یې هم وجود باقی دی. اجانس لیکي د امید بون محل چې کوم سنگ خاندان ته په برخه رسیدلی اوس یې یوه حصه په هوټل کې بدله کړې ده، او دا د محل د چارو چلولو لپاره د آمدن یوه ذریعه هم ګرځېدلې ده. د مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزاده ناو.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي په 1947 کې د هند راجستان په جودپور سیمه کې د امید بھون محل پرانستو شو. دا هغه محل دی چې د برتانوي واکمنې پس د نورو شاهي ریاستونو پرتله اوس هم باقی دی. د دې محل یو برخه اوس یو هوټل دی. د دغه هوټل مشر مهر نواز اواری وای د محل په یو برخه کې هوټل جوړ دی چې په خوا کې مہاراجا اوسیږي. دی وای غواړي چې د خپلو میلمنو هرکلی د پاچایانو او ملکو په شان وکړي. اجانس لیکي په دې محل کې 325 کمرې دي چې پکې د یو شمېر فلمونو عکس بندي هم شوې ده. د راجستان په دغه ښار کې د محل د مہاراجا امید سنگ په نوم جوړ دی. هغه د مرور راټور خاندان اخیری پاچا و. د خپلواکۍ پس د هند زیاترو شاهي ریاستونو په جمهوري هیواد کې د شاملېدو په حق کې فیصله وکړه، او په سر کې یې نوم، حیثیت، خودمختاري او ملکیت هم هغه شان و. خو وروسته بیا دوی هغه هر څه وبایلل. د هند د 1901 آئین کې د بدلون له مخې د هند ټولو وګړو ته یو شان حقونه حاصل شو، او ټول شاهي مراعات له دغو شاهي خاندانونو واخیستل شول. هم په دې وجه بیا ډېرې شاهي کورنۍ له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوې. خو د جودپور سنگ خاندان نه یوازې خپل ملکیت په ځای ساتلی، بلکې ورلی وده هم ورکړې ده. د اخیری واکمن مہاراجا نوسی گج سنگ 40 کلن و چې په 1952 کې یې پلار په یوه حادثه کې مړ شو. گج سنگ چې د ټول شاهي خاندان یوازینی مالک شو، د مہران گڑھ محل یې هم په برخه شو. کله چې شاهي کورنو باندې حکومت پیسې بند کړې، نو دغه کورنۍ په 1908 کې د خپل محل یوه برخه کې هوټل پرانستو او کلا یې په عجائب گھر بدل کړه. اجانس لیکي دغه محل اوس ته سیلانیانو لپاره خلاص دی، او د ټولې نړۍ نه ورته خلک کتو ته ورځي. ان تر دې چې د ځینو مشهورو بهرنو اداکارانو ودونه هم په دغه محل کې شوي دي. د محل په هوټل کې یوه شپه باندې د $500 نه تر $2000 خرچه راځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو راځي به بلې مطبوعاتي کتنې ته. خبري اجانس ته واشنگتن یونیورسٹی د سیرون کو یو راپور خپور کړی چې وایي د افغانستان، پاکستان، ایران، سعودي عرب او شام په ګډون دویش هیوادونه دي چې په کې شپږ سوه میلیونه خلک ژوند کوي. په دغو کې یو شمیر په عرب هیوادونو کې خپل منځي جګړې هم زیاتې شوې دي. د دغه رپورټ مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
خبری ایجنس ایف پی لیکي څېړونکو د ګل پورز ویلي دي چې منځني ختیځ او له دې سره په نږدې سیمو کې خودکشیان او قتلونه مخ په زیاتېدو دي. د هغه سیمه ده چې له وړاندې پکې یو شمېر کسان چې زیاتره پکې سړي دي جنګونو وژلي دي او یو پوره نسل له تباهۍ سره مخ شوي. ایجنس لیکي په 2015 کال کې د مشرقی میډیټرینیم دریا یا منځنی سمندرګي په سیمه کې څه باندې 2,00,000 کسان د خودکشیانو او قاتلانه او جنسي حملو او جنگ له وجې مړه شوي دي. دا خبره د واشنگتن یونیورسټي ویان کړي. د یونیورسټي د صحت په اړه یو نړیوال جورنال کې 15 راپورونه په دې اړه چاپ کړي دي. څېړونکي چې دغه راپورونه یې تیار کړي وایي چې د افغانستان، پاکستان، ایران، سعودي عرب او شام په ګډون دویش هیوادونه چې پکې شپږ سوه میلیونه خلک ژوند کوي پکې 1,40,000 کسان جنګونو وژلي دي. د شمیرو له مخې د نورې نړۍ پرتله د مشرقي میډیټرینیم په سیمه کې ځانوجنې او خپلمنځي جګړې زیاتې شوې دي. په 2015 کال کې شاوخوا 1,50,000 کسانو خودکشیانې کړې دي. هم په دې کال کې 15,000 کسان د شخصي جګړو له وجې مړه شوي دي. دا شمېرې په تیرو 15 کلونو کې د دا قسمه تشدد په پیښو کې پرله پسې 100 او 125% اضافه ښایي. خو په نوره نړۍ کې هم په دغه موده کې ځانوجونکې پیښې 19% او خپلمنځي جګړې 12% زیاتې شوې دي. څېړونکي وایي چې د مشرقي منځني سمندرګي د سیمې په خلکو کې نفسیاتي بیماری هم په ډېرې تیزۍ سره زیاتې شوې دي. د واشنگتن یونیورسټي د څېړونکو ډله چې یاد تحقیق یې کړی د دې د منځني ختیځ د چارو مشر وایي په دغه سیمه کې جنګونو او نفسیاتي بیماریو ماشومانو او ځوانانو ته ډېر تاوان رسولی او د سیمې راتلونکی یې له تیارو سره مخ کړی. پر دې سربېره د نفسیاتي ناروغیو علاج کوونکي اهم ډېر کم دي او همداراز د لیبیا، سودان او یمن په څیر هیوادونو کې د 1,00,000 کسانو لپاره د نفسیاتي ډاکټرانو شمیر یوازې 0.15 دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوانی خزینه غړي او د قومي اسمبلی ممبر عائشه ګلالۍ تور لګولی دی چې په خیبر پښتونخوا کې په لویه کچه درغلی کیږي خو عمران خان پرې خاموشه دی. که څه هم تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د بدعنوانۍ په اړه د عائشه ګلالۍ تورونه په کلکه رد کړي دي خو ورته تورونه د دې وړاندې هم لګول شوي دي چې تازه مثال یې د همدغه ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او په صوبه کې د معدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله اپریتی دی. په د خیبر پښتونخوا کې په تحریک انصاف کې دننه د کرپشن په تورونو تفصیلي رپورټ زموږ د همکار داود خټک ناورو.
اور عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ بڑی مچھلیوں سے احتساب شروع کرو، تو جناب بڑی مچھلیوں سے احتساب کیوں شروع نہیں کرتے اپنے کے پی میں؟
دا د پاکستان تحریک انصاف کند پخوانی خزینہ غڑی عائشہ گلالے خبری تھی چہ د گل پورزی د پاکستان پہ قومی اسمبلی کی د تقریر پہ وقت کڑی تھی. د خیبر پختونخوا د بنو خار اوسیدونکو کی عائشہ گلالی 13 اونۍ تور لګولې وو چې د تحریک انصاف مشر ورته د موبایل فون په ذریعہ غیر اخلاقی پیغامونه لیکلی دي او دا چې د خیبر پختونخوا په حکومت کې په لویه کچه کرپشن یا درغلې روان دي خو عمران خان پر سترګې پټې کړې دي. د تحریک انصاف ګوند په سمدستي توګه د عائشہ ګلالۍ لخوا په عمران خان لګول شوی دغه تورونه رد کړل او په جواب کې یې نوموړي په دې تورونه کړه چې د پارټۍ د مشرانو نه یې د پیښور په ان1 سیټ د الیکشن کولو غوښتنه کړې وه او چې پارټۍ ونه منله نو په جواب کې یې په عمران خان او د پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د بدچلنې او کرپشن تورونه ولګول. د تحریک انصاف یوې مرکزی مشر شیرین مزاری د عائشہ ګلالۍ د تورونو په جواب کې 13 اونۍ په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته داسې وینا کړې وه.
پارٹی چھوڑنا آپ کا جمہوری حق ہے. پارٹی پرخودل ستا جمہوری حق تے خود پرخودو پا وقت بد رد ویل عجیب دی. تر پرون خو عمران خان ستا مشر بو، پرون عمران خان تا دے وفد سر راغلو لہغی بو غختل چے دے تا دے دا ان1 سیٹ ہم داوس یکی نکری.
کس ہم تحریک انصاف گن پا خیبر پختنخوا کے دا کرپشن پا اڑا دا عائشہ گلالی تورون پا کلک کردوی خو ور تا تورون لدے وڑان دے ہم لگول شوی دی. چھ تازہ مثالی دا تحریک انصاف دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی غړی او په صوبه کې د مدنیاتو د پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی دی. ضیاء الله افریدی په 2015 کې تور لګولې و چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تنګی د ماینونو ټیکې خپل خپلوانو ته ورکړی دي او د پارٹی مشر عمران خان کسه هم دغه کار خبر دی خو ځان یې پرې غلې کړی دی. د دغه تورونو لږه موده پس ضیاء الله افریدی د 2015 کال د جولای په 9 صوبایي احتساب کمیشن گرفتار کړو چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته په اکتوبر 2018 کې د عدالت لخوا په ضمانت راخوشي کړی شو. ضیاء الله افریدی چې اوس هم د صوبایي اسمبلی غړی دی وایي په صوبه کې اوس هم په لویه کچه کرپشن روان دی. تیره اونۍ مشال ریډیو سره په خبرو کې ضیاء الله افریدی یو وار بیا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد خپل تورونه په دا ډول تکرار کړل.
د تنګی کیس یو ډېر واضح کیس دی، هغه په وزارت کې ورکړی شو او تر زما د گرفتارۍ نه پس هم اوس نه نه پورې هغه دښتي او هغه هغه رشته داران هغه شی ګرانټ هر څه کې لګیا دی. اوس هم د ده فرسټ کزن کیږي جلال خټک نومې دی، هغه
د ضیاء الله افریدی د تورونو سمو د وړاندې د تحریک انصاف کون یو بلغړی جاوید نسیم هم د پارٹی په مشرانو او صوبایي حکومت د کرپشن تورونه لګولی ول چې ورستو پارٹی د ده په ضد کاروایی وکړه او د کور مخې ته د تحریک انصاف کارکوونکو مظاهرې هم وکړې. د نهې په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې جاوید نسیم وویل چې دی اوس هم په خپله خبره ټینګ ولاړ دی چې په حکومتي کچه کرپشن کیږي، خو په ښکاره وینا ځکه نشي کولی چې په نتیجه کې د پارټۍ لخوا د سختې کاروایی سره د مخ کېدو یره لري. کسه هم جاوید نسیم مشال ریډیو ته ویل چې د وزیر اعلی سره اختلاف اوس ختم شوی دی او یوازې د پارٹی سره د کرپشن په سر اختلاف لري، خو د پاکستان د ډان ورځپاڼې په وینا اوس د خیبر پښتونخوا د کابینې د دوو زورورو وزیرانو عطیف خان او شارام خان ترکی د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ترقیاتی فنډونو لګولو په سر سخت اختلافات رامنځته شوي دي. عطیف خان د صوبایي کابینې د تعلیم او شارام خان ترکی د صحت وزیر دی. د ډان ورځپاڼې د 28 جولای د راپور تر مخه عطیف خان په پارټۍ کې دننه د مرستې لرلو ترڅنګ د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره هم ډېر نږدې اړیکې لري. که څه هم دغه اختلافات تر دا دمه دوام لري، خو د تحریک انصاف یا د پارټۍ د مشرانو لخوا لا هم څه واضح رد عمل مخې ته نه دی راغلی. له ضیاء الله افریدی مې وپوښتل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ولې د پارټۍ د غړو لخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د تورونو په ضد خاموشه دی، نو د نوموړي وینا وه چې دا د پارټۍ د اکثره غړو لپاره د تشویش خبره ده. تیره میاشت د تحریک انصاف یوې بلې خزینه غړي ناز بلوچ د پارټۍ د مرکزی قیادت نه استعفا ورکړې وه. د ناز بلوچ په وینا تحریک انصاف اوس د خپلو پخوانیو پالیسیو نه اوړېدلې دی او د ځوانانو ګوند هم نه دی پاتې شوی. له دې وړاندې هم د دغه ګوند مرکزی نائب صدر جاوید هاشمی هم په دې وینا سره له دغه ګوند خپل لار بیله کړې وه چې تحریک انصاف خپل اصل پالیسي شاته پریښې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د کرکټ پخوانی کپتان دی او د 1992 ورلد کپ ګټلو او ښې لوبې په وجه ځوانانو کې ډېر مقبولیت لري، د کرپشن پر ضد او د نوي پاکستان جوړولو په ناره شاوخوا 40 کاله وړاندې د سیاست میدان ته راوتلی و، خو اکثره د تحریک انصاف هغه مشران چې په دې وروستیو کې له عمران خان خپل لار جدا کړي تور لګوي چې دغه پارټۍ دننه او د خیبر پښتونخوا په حکومت کې په لویه کچه کرپشن روان دی. فوزیا کسوری چې د تحریک انصاف په ډیرو پخوانیو خزینه غړو کې شمیرل کیږي د اگست په 3 په خپل ټوئیټر ویب پاڼه لیکلی چې عمران خان له پکار دی چې د خیبر پښتونخوا په حکومت او وزیر اعلی پرویز خټک د لګیدلو تورونو په اړه تحقیقات وکړي. که څه هم مشال ریډیو د بیا بیا رابطو باوجود د وزیر اعلی پرویز خټک او یاد اغه کم نږدې ملګری سره په رابطه کولو کې بریالی نه شو. خو د تحریک انصاف ګوند مرکزي ویان فواد چودھری مشال ریډیو سره په خبرو کې په وزیر اعلی پرویز خټک یاد خیبر پښتونخوا په حکومت د درغلیو تورونه بے بنیاده وبلل او زیاته کړه چې څوک شکایت لري نو باید د پارټي مشروالۍ ته ثبوتونه څرګند کړي.
جو الزامات لگے ہیں ان میں کوئی بھی اسپیسیفک الزام نہیں ہے.
پدغو کې یو هم مشخص الزام نشته. تدوی وایی چه جهانگیر ترین او دا پرویز خټک نزدې خلکو ته ټیکې ورکړل شوی خو دا کوم ځای او څه ورکړل شوی نو هم هیڅ مشخص الزام نشته بلکې عام الزامات دي.
کله مو چې له فواد چودھری پوښتل چې جاوید نسیم او ضیاء الله افریدی هم ستاسو د پارټۍ مشران دي او تازه الزام چې عائشه ګلالۍ لګولې هم ستاسو د پارټۍ د قومي اسمبلی غړي ده نو د نوموړي وینا وه چې عائشه ګلالۍ د مخالفینو په مرسته الزامونه لګوي.
موږ ته معلومه ده چې دا ښځه د پاکستان مسلم لیگ په وینا الزام لګي. نو ستا وینا چې دې په خپل سر الزام لګولې دا رښتیا نه دي.
د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مئی 2014 په پارلیماني انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلو وروسته د جماعت اسلامي او د آفتاب احمد خان شیرپا او د قومي وطن پارټۍ په مرسته حکومت جوړ کړو چې په دې وروستیو کې قومي وطن پارټۍ له حکومت بیل شوې خو د جماعت اسلامي او تحریک انصاف حکومتي اتحاد تر اوسه برقرار دي. عمران خان د الیکشن دوران ناره وهلی و چې حکومت کې د راتلو وروسته به په نوي ورځو کې کرپشن ختموي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي چې میرامشاه کالج د عملیاتو نو وروسته بند شوی او لا هم خپلې سیمه کې د زده کړو لپاره نه دی خلاص شوی او د بنو په کالجونو کې دوی ته اډمیشن نه ورکول کیږي. دوی دا هم وایي حکومت چې د وزیرستان او زده کوونکو لپاره کوم اعلان کړی وو د صوبې یو کالج هم پرې عمل نه کیږي او دا شان دوی تیارو ته بوتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناوړه.
د شمالی وزیرستان زده کوونکي ګیلمن دي چې یو لسم ټولګي کې ورته د بنو په کالجونو کې داخلې نه ملاويږي او دوی لپاره چې دولت وړاندې کم اعلان کړی وو چې 10% کوټه به د صوبې په هر کالج کې د شمالی وزیرستان به کورښو لپاره مخصوص وي په هغه هیڅ عمل نه وشو. دوی وایي د بنو په ډیګری 1 او 2 کالج کې په 1009 نمبرو هم وزیرستانیانو ته داخله ور نه کړل شو. زده کوونکي رحمت الله وایي کې ډډ کالج رازمک کې هم وزیرستانیانو ته 15 سیټونه په مشکله ملاويږي.
ټول فټا ته 10% ورکړي په داسې کرک ور سره شامل دی او لکی مروت سره شامل دی. د وزیرستان یو سیټ نه په شروع وایي چې کله میج میرل ته ورسې میرم شاته ورسې خپل ټیچرون ستانه رازمک کالج سره نیر اوټ خالته دی پټنه یال اوټ خالته 15 کسونې ټول وزیرستان وشي.
زبیح الله وایي 9 و 2 نمبر یې په لسم ټولګي کې اخستی خو ورته د بنو په یو کالج کې داخله نه ملاويږي.
وزیرستان شمه خل نشته کالجینه نشته اسم کالجینه باندې هر مش فرتا دو میج اسم محروم بده کې جمعینه تعلیم بده کې د غاس من بلاره چې کیم مستر سره کوشش کړای د میج د درځي تر ور سوالي میج ته داخله نه ملاويږي. بس ډړه په ډړه دو بس چې داخله نه ملاويږي به توس مستقبل د سترنګ جوړ شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څنګه مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې میران شاه پوسټ ګریجویټ کالج د نوي سیشن لپاره هلته خلاصولو باندې خبرې روانې دي او هڅه کړي چې د نوي سیشن کلاسونه په میران شاه کې شروع کړي. دوی وایي د صوبې په نورو کالجونو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو اډمیشن او ویډیا زده کړو چې کم اعلانات شوي ول د بده مرغه پرې پوره عمل نه وشو چې دوی په بیا بیا د لړکې غوښتنه هم کړي. دا یادونه ده چې زربیاز به عملیاتو پس میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج او ګرلز ډیګری کالج بن شوی ول چې لا هم د زده کړو لپاره نه دی خلاص شوی او د شمالي وزیرستان 90% نه زیات خلک خپل سیمو ته واپس تللی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو سوشل میډیا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لوی سیاسي او ولسی تحریکونه رامنځته کړي دي په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو خواو ته د پښتنو ټولنه د لویو بدلونونو ناتیریږي. پښتنه دا ده چې سوشل میډیا د سیمې د سیاسي کلتور په بدلولو یا بیا پیاوړي کولو کې څه کردار لوبولی شي. د شاهین بنیرینا تفصیل اورو.
دا وخت د کرخې دواړو خواو ته ځوان کل د خپلو سیاسي، ولسی، تعلیمي او تفریحي هلو ځلو په اړه د معلوماتو شریکولو او خپلو فکرونو او رایو د اظهار لپاره د سوشل یا ټولنیزې میډیا نه کار اخلي. په داسې حال کې چې دا ټوله سیمه د لویو بدلونونو نه تیریږي، پوښتنه دا ده چې سوشل میډیا د سیمې د سیاسي کلتور په بدلولو یا بیا پیاوړي کولو کې څه کردار لوبوي. په دې اړه یو سیاسي فعال او په سوشل میډیا د حقونو دفاع کوونکی پلوشه عباس وایي، سوشل میډیا د ټولنې عام وګړو ته د خپل آواز اوچتولو لپاره یو میدان ورکړی دی او اوس لوی سیاسي ګوندونه هم نشي کولی چې د خپلو کارکنانو رای او انتقادونه له پامه وغورځي.
په پاور کوریډور کې کوم ډیسیژن اخیستل کیږي یا کوم فیصلې کیږي، هغه د یو څو کسانو په لاس کې کوم اختیار دی، هغه اختیاري فیصلې شي. اور سوشل میڈیا دو نغت امپیکٹ خاص کر دا ٹویٹر اور فیس بک کی دمو دو میڈیم تو دے کو زما خیال تے دا ریسنٹ سیناریو دے کنٹری پولیٹیکل پدی کی جسو نغت رول پلے کرے دے نذر زما خیال تے یو خط آواز جوڑ شے ویڈیو وقت فورم جوڑ شے ویڈیو دے خط طریقے سری آواز ہے طریقے سری کامن خلق خپل آواز برا کسان تو اور سی کی اوی سو واڑی.
خو بیا ځینې کارپوهان وایي چې سوشل میډیا د سیاسي شعور د قوي کولو او خلکو د حقونو خوندي کولو پر ځای ډیر شور پیدا کړی دی او اکثر داسې وشي چې په دغه شور کې سنجیده سیاسي فکرونه تت پاتې شي. دا ټولنیزو او سیاسي چارو په رازق فهم وایي که موږ په رښتیا غواړو چې سوشل میډیا د ټولنې د پرمختیا او سیاسي پیاوړتیا لپاره په کار راولو، نو باید موږ په دغه اړه اړینې زده کړې او هنرونه ترلاسه کړو، دا هر څه په یو منظمه توګه پر مخ یوسو. رازق فهم نور وایي
دا ضرور ده چې یو شور پکې پیدا شي، یو هیجان پکې پیدا شي، او هغه هیجان او هغه شور چې دی کې هغه چې کوم سیاسي عوامل دي د هغو یو ازانګه پکشي، داسې ډېر کم سنجیده او درون یا په وقاره یا داسې سړی ورته ویلی شي چې هغه واقعي هم یو اغېزمن رجحان کېدلی شي. زما په نظر دغه شی نه دی کړی.
سوشل میډیا که یو خوا د ځینې عرب هیوادونو په ګډون د نړۍ په یو شمېر برخو کې لوی سیاسي او ولسی تحریکونه مخې ته راوړي دي، نو بل خوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې په زرګونو خلک د روایتي میډیا سره سره نوي میډیا ته هم لاسرسی نه لري. په قبایلي سیمو کې د خبریالانو د اتحادیې یو مشر صفدر داوړ وایي، د سوشل میډیا د اغېز په اړه د بحث نه وړاندې موږ باید دا پوښتنه وکړو چې په قبایلي سیمو کې څومره خلک سوشل میډیا کارولی شي. نوموړی وایي
نارت او ساوت وزیرستان دواړو کې دا نشته دی، هلته 3G سیستم نشته دی، موبایل سیستم نشته دی، یا کورم ایجنسی کې دا مسله شته دی. مومن په جوړ ایجنسی کې اوس دا بند کړی وو، وخت په وخت یې بندوي. خیبر ایجنسی کې هغه پوزیشن دی او دا ایفر چې کوم دي دا چې هم درس پورا باندې نشته دی. مطلب دا چې حکومت ته خو اول پکار دی چې دا سرویس چې کوم دی پکار دی چې دوی ورکې بار بار د خلک مطالبه کوي.
دا ټولنیزو چارو کارپوهان د سیاسي بیداری او پرمختیا لپاره د سوشل میډیا وړتیا مني، خو په دغه اړه د غوښتنه هم لري چې د سوشل میډیا د منفي اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره باید په ولس کې بیداری پیدا کړل شي او د هیواد په علمي او سیاسي مرکزونو کې په دغه اړه یوې پراخې مباحثې ته لاره هواره کړل شي.